ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې سره اکرام مسکین یار ملګری دي د افغانستان په کندوز کې د وسوالو ترڅنګ په پاکستان کې د کشمیر پاړه باندې د ټول بندیزي کونډې حال د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مو در لهم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد دوه ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلیمان کې د هیواد او هند ترمنځ پتاو تریخوالی او پنورو چارو خبرې کیږي د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي او په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال پټیل ماټیل کې سباندې 500 کسان مړ شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزیانو د کنټرول په کرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبرې کیږي د مشال ریډیو خبریال وايي د پارلیمان غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاه محمود قریشی د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق او د پیپلز ګوند بلاول بټو د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند په موضوع دوی د پاکستان وزیر اعظم سره ملګری دي بلخوا چارواکي وايي وسلوالو تیره شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ برید کې یو هندي سرتیری وشلې او یو یې ژوبل کړي پولیس وايي تیره شپه شاوخوا 12:30 بجې لږ تر لږه شپږ وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په بارامولا سیمه کې په پوځي کیمپ برید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته یو مړی او 15 زخمیان وړل شوي دي د کندوز د یو روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل نن مشال لیډیو ته وویل چې په زخمیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي بل لور ته د کندوز د امنیتي قمندانې د امنیت امر محمد معصوم هاشمي نن مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د کندوز ښار په څلورو برخو کې درنه جګړه روانه ده خو د مر شوبلې د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل وسلوالو طالبانو د خبر پاڼې په خپرولو ادعا کړې چې په کندوز ښار کې جګړه روانه ده او د خارسو پوستې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي د دغه ولایت د والی ویاند عمر زواک نن مشال لیډیو ته وویل چې د ناوې امنیه کمانډان ورسره درې ملګري د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وشل شوي دي عمر زواک وویل چې ناوې ته تازه دمې سرتیری رسیدلی او د ولسوالۍ د مرکز څخه وسلوال په شا کړل شوي دي له دې وړاندې نن پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې وه او ویلي وو د دې ولسوالۍ امنیه کمانډان احمد شاه سالم هم پکې وشل شوی دی وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د جوستیان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې څلور تنه وشلې دي د دغه ولایت د امنیې قمندانې د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه ماین په یو بایسیکل کې وسلوالو طالبانو سه پرسه کړی وو نوموړي وویل چې چاودنه د درزاب ولسوالۍ په بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې شوې ده د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت به سبا د بروسلز په کانفرنس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي اکیلی له حکیمی نن په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو مذاکراتو له مخې چې افغان دولت له نړیوالو مرسته کوونکو سره کړي دي څه د پاسه 3.5 میلیارده ډالرو ژمنې ترلاسه کړي چې د بروسلز په کانفرنس کې به اعلان شي نوموړي زیاته کړه چې دوی یاد کانفرنس ته اړوند اسناد هم تیار کړي دي د افغانستان په اړه د کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروسلز کې ترسره شي د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د روای له افغانستانه د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو د راوستلو لپاره انتظامات مکمل کړي دي د خبر نن له مشال لیډیو سره د یاد ادارې مشر محمد عارف خان وکړه خو نوموړي ویل چې له افغان دولت سره تر خبرو وروسته به د کډوالو د راوستلو لړۍ پیلوي
دلته بالکل وی آر الریډي مونږ ته ټیوبویل شروع کړی دي مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړی دي مونږ ورته سټاف هغه ته تیار کینولې دي انتظار دی هغه د دې انتظار دی چې د پروسس آف ډسکشن یا نیګوشیشن
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې کډوال چې دا مهال په افغانستان کې دېره دي وایي د پاکستان لخوا پرې لارې تړل شوي دي. په پاکستان کې د ښځو غورځنګ یا تحریک نسوا وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې له ښځو سره زور زیاتی نه په ډاګه کیږي چې له وجې په ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. پرون په کراچۍ کې د یاد غورځنګ لخوا د جوړې شوې غونډې یوې ګډونوالې ګلالۍ مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په پختون میشتو په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو له کبله په ښځو کورنۍ تشدد نه په ډاګه کیږي. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې سباندې 50 کسان مړه شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پېښه وروسته له هغې وشوه چې پرون پولیسو د حکومت سي د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او هوایي ډزې وکړې. د ایتوپیا سرکاري رسنو د سیمه ییزو چارواکو له کوله ویلي چې په دې پېښه کې 250 کسان مړه شوي. اپوزیشن هم ویلي لږ تر لږه 50 کسان د دې مذهبي مراسمو په ترڅ کې چې شاوخوا 40 لکه کسانو پکې برخه اخیستې وه مړه شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ترکی چارواکو په امریکا کې د میشت دینی عالم فتح الله ګولین ورور نیولې دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی. فتح الله ګولین چې په خپل سر په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په نوموړي د انکرې لخوا تور دی چې په ترکی کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا لاس لري. د ترکیه اناتولیا سرکاري خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولین په ازمیر ښار کې د یو خپلوانو له کوره څخه نیول شوی دی. او همدې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار رفت انجوم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 114 روپے 75 پیسې او په 119 روپے 40 پیسې. یو درهم په 23 روپے 40 پیسې او په 23 روپے 45 پیسې. یو پاوند په 104.2 روپے 75 پیسې اخیستل کیږي او په 105.2 روپے 40 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 19 روپے 80 پیسې او په 19 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 1.5 پیسې. په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي، خو په هزاره او ملکن ډیویژن کې به د باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې به 8 او 24 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سانتي ګریډ او کم نه کم 16 سانتي ګریډ وي.
زموږ تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار یانیسا اجمل او د موسم حال او د کرم صوبې رفت انجم وړاندې کولو. د دې خبرونې د زنی د سر موضوعات دادي. کارپو او سیاستوال افراسیاب خټک وایي هند او پاکستان کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هند او پاکستان منځ کې تاوتریخوالی دیر سوا شوی دی او بدقسمت سره دواړه غواړه داسې خلک شته چې د جنگ د معنې غږوي.
پاکستانی چارواکي وایي مونږ افغان خاورې ته اوړېدلي د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو ته تیاری نیولې دي.
دلته بالکل وی آر آلریډي مونږ ته ټیوبویل شروع کړی دي، مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړی دي، مونږ ورته سټاف هغلته تیار کینولې دي. آرمی از ریډي.
د مدني ټولنې پښتني ښځې وایي په خرو د تشدد په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټیټسټکس او دغه نه راځي. خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسټیټیوشن هم نه ایکسټند شوی، اوس په باندې خبرې کیږي چې فاټا مین سټریم کو غني مین سټریم کو.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې مشالونه او د سولې پر لور خبرونه هم لرو، تر پای مو ملتیا وکړئ. مشال لکه څنګه چې تاسو اوریدل هندي چارواکي وایي وسله والو تیره شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوز پر یو کیمبریج کې یو هندي سرتیری وجلې او یو ژوبل کړی. خو پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا له هند سره د تاوتریخوالي پر موضوع نن د پاکستاني وزیر اعظم په مشوره ټول ګوندي د غونډه رابلل شوې چې تفصیل یې احمد الله راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې بانند ګل پورس د ملک د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو ګډه غونډه کیږي چې پکې به د هند انتظام لاندې کشمیر او په لاین اف کنټرول د تاوتریخوالي په حق له مشترکه کړنلاره جوړوي. د وزیر اعظم دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په کشمیر او د لاین اف کنټرول د امنیت په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړي کیږي. د ذکر ده چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سرجیکل سترایک داوا کوي، خو پاکستان د هند دغه داوا رد کړی ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په غونډه کې بعد پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ام کیو ام پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو مشران او غړي به هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
موضوع کی پاتې معلومه ده چې د هند پوز وای وسوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د دوی پر پوزي کیمبریج کړي چې پکې یو هندي سرتیری وجل شو او یو ژوبل دی. دا برید په داسې وخت شوی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په وړي سیمه کې په هم دا قسمه برید کې 19 هندي پوځیان وجل شوي وو. هند وایي چې د دغه برید تر شا د پاکستان لاس دی او همداراز له دې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکېچ کوم لور ته روان دی او کارپوهان د دې ممکنه حل څنګه ګوري، د اسرار عالم ممن په دې رپورټ کې تفصیل ورکوي.
په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپوه پراسیا پټک وایي دا مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. نوموړی وایي په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هندو پاکستان منځ کې تاوتریخوالی ډیر شوا شوی دی او بدقسمت سره دواړه غواړه داسې خلک شته چې د جنگ د معنې غږوي او په دې خبره ځان نه پوهوي چې کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجود وي هغلته کې په دې باره کې خبرې کول هم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې دي.
خټک وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم د خرابېدو پر لور روانې دي. همدارنګه څرګندونې په نوې ډیلی کې د سیمایزو چارو کارپو دیپک سنگ اهم کوي. خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوې او د پاکستان لخوا بیا د دې اداو بیا اساسه ګرځولو سره داسې امیدونه پیدا شوي چې کېدای شي دواړه خواوې جنگ ونه کړي او خپل ولس پر دا قسمه خبرو مطمئن کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې حالات د خرابېدو په لور روان دي او په دې کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د جنگ د لارې د مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د هندوستان د ولس او حکومت یو برخه غواړي چې د پاکستان لخوا د مسلو مخه اوس یوازې د جنگ د لارې نیول کېدای شي، خو د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو ادعا وو او د پاکستان لخوا بیا د دې ادعاو بې اساسه ګرځولو دواړو خواو ته د خلکو په ذهن سازۍ کې مهم او مثبت رول لوبولی.
کارپو پراسیا پټک وایي پاکستان د خپل خارجه سیاست په بدلولو سره کولی شي چې له خپلو ګاونډیو او په ځانګړې توګه له هند سره خپل اړیکې خې کړي. نوموړی زیاتوي باید پاکستان دا وجوهات معلوم کړي چې افغانستان، بنگلادیش، بوتان او هندوستان ولې په اسلام آباد کې د نومبر په میاشت کې کېدونکې د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک په سرمشریزه کې له ګډون څخه انکار وکړ.
سارک دا کانفرنس باندې د لاو د ملکونو د سیمه ییزو ملکونو په دې کې د نه ګډون فیصله کولو پاکستان لپاره هم ډېر سوالونه پیدا شوي دي خارجي سیاست ته.
په ستمبر میاشت کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځیانو پر کیمپ برید چې لږ تر لږه 13 هندي پوځیان پکې ووژل شول، هندوستان یې پړه پر پاکستان اچوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. له دې وروسته هند په سارک غونډه کې له ګډون څخه هم انکار وکړ. که څه هم کارپو پراسیا پټک وایي چې په دغه سیمه کې موجود هیوادونه د خپلو بهرنیو چارو پالیسیو په بدلولو او خبرو د لارې په سیمه کې امن پر ځای کولی شي. خو په نوې ډیلی کې کارپو دیپک سنگھ وایي،
ما
ته د مسلې حل نه دی معلوم، خو دومره به ووایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید خبرې جاری وي، او زما په خیال د مسلې حل یوازې د کشمیریانو په لاسو کې دی او باید چې له هغو وپوښتل شي چې هغوی څه غواړي.
یاد وی چې په تیرو اوو لسیزو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر دوه وارې لوی لوی جنګونه شوي، او د تیرو دریو میاشتو راهیسې په کشمیر کې حالات وروستو له هغو بیا کړکیچن شوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې یو وسلوال برهان وانی چې پاکستان یې ازادي غوښتونکی او هند یې ترهګر بولي ووژل شو. له دې وروسته د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مظاهرتیانو او هندي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې څه باندې اتیا کسا وژل شوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته ده
غره فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کوبې کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونه په دې برخه کې وردو افغانستان ته. د افغانستان په کندوز کې نن د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړه وه. په دې اړه باندې تفصیل د اجمل آریان ناورو.
له تېره شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا سیمو باندې خپل وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی ده. اوس مهال د سپک او درنو وسلو ډس د کندوز ښار کې اورېدل کېږي. همدارنګه ځایي اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبان د کندوز ښار لودیز لوري ته، یعنې د قهوهخانې سیمه، همدارنګه د زراعت باغ سیمه، د کابل بندر سیمه، چدرک سیمه، دا سیمې هغوی نیولې دي او جګپړو ودانیو ته ختلي دي، له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار څلور خوا او سیمو کې د افغان وسلوالو لوري کلک مقاومت ښودل شوی دی. طالبانو پر وړاندې هغه وایي چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبان ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده، خو نوموړي دقیق ارقام ونه ویل چې څومره کسان ته مرګ ژوب اوښتی ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې اوټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هره کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی، پښتو مړه بابا یان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې بعد د سولې پر لور او مشالونه خپرونې اوري. ورځو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. اسوسییټډ پریس لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ له وجې د پولي دواړو غاړو ته د عامو خلکو ژوند متاثره شوی دی، او په لانجمنو سیمو کې خلک وایي باید دواړه هیوادونه د دغه شخړې یو حل راوباسي چې دا شان دوی هر کال د خپلو سیمو د پرېښودونه هم بچ پاتې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناو.
اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د پولې دواړو غاړو ته د خلکو ژوند متاثره کړی دی. خبري ایجنسی لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو عادي ژوند روان دی. سکولونه او مارکیټونه هم خلاص دي، خو بیا د هند تر کنټرول لاندې په کشمیري کلو کې خلکو خوندي سیمو ته کډې پیل کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په 8 جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وجلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول او د هغې له وجې د پاکستان نو هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسلوال برید کې 13 هندي پوځیان وژل شول، چې هند یې تور په پاکستان ولګو او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکېچن شول، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د اوړي تر پیښې وروسته هندي چارواکو دا هم وویل دوی پاکستان ته پر بهیدونکو دریو سیندونو بندونه تړي او له دغې خبر راتلو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې سخت شوې. هندي چارواکي وایي دوی د سپتمبر په 9 نیټه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو کلی د تراګرو په پټنځایونو هدفي برید کړی. بلخوا د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر لیفټننټ جنرال آسم باجوا خبریالانو ته وویل د هند دغه دعوې دروغ دي چې دوی په دغه برید کې تراګر په نښه کړي دي. هغه وایي د هند لخوا په ډزو کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شول او له هغې وروسته پاکستان جوابي ډزې پیل کړې. باجوا وایي هند پر لائن اف کنټرول د اوربند خلاف ورزي کړې ده او باید په سختو ټکو وغندل شي. د هند خواته چارواکي وایي که څه هم اوس حالات آرام دي، خو په خلکو کې ویره ده او دوی غواړي خوندي سیمو ته کډه شي. د هند خواته د کور کلی یو اوسیدونکی موهن لال وایي هر کال دوی د داسې مشکلاتو تیریږي او باید په اړه یې اوس یو دوامداره حل راوستل شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه یې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دې پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د کډوالو موضوع ته تاسو پام راګرځوم. په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA ویلي په افغانستان کې میشت د قبایلي سیمو کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمي پریکړه نه ده شوې. د یادې ادارې مشر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت کډوال شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته راتلل پر مهال د لارو بندېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل لګولای حاضر.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA مشر ویلي په افغانستان کې میش د قبایلي سیمو کډوالو ستنولو لپاره انتظامات مکمل شوي دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمي پریکړه نه ده شوې. له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې د یاد ادارې مشر محمد عارف خان ویل په افغانستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره ځینې لارې ټاکل شوي دي، خو په حکومتي کچه خبرو ته انتظار باسي. نوموړي د بیکرو شو د واپسۍ او انتظاماتو په اړه ویل
already مونږ ته ډیوبل شروع کړی دي، مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړی دي، مونږ ورته سټاف اغل ته تیار کینولی دي. آرمی از ریډی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریډی. بس انتظار دی، نو هغه د دې انتظار دی چې ډیټا فائنل شي. ډیټا از ناٹ دیٹ امپورټنٹ، بٹ د پروسیس آف ڈسکشن یا نیگوشیشن. چې لکه غلام خان یو ایریا ده، خو مونږ د دې اسانتیا لپاره د کوک فوډ هم مونږ پیسې مخکې ورکړي دي. هغه انتظامات هم شوي دي چې لکه دی ویل بی پرووایډډ 1 or 2 or 3 چې یو ټیمپرری کیمپ دی، سٹیجنگ کیمپ دی. هغه نه بیا په کخیل ته دي چې څوک په کخیل کې حساب دیږي،
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ورتللو پر مهال د لارو بندېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د اف ډی ایم ای مشر عارف خان وایي تر اوسه پورې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ پر دې معامله خبرې نه دي شوي او دا دوه اړخیزه اړیکو باندې منحصره ده. نوموړي ویل چې پولیټیکل انتظامیه او فوج به په افغانستان کې د میشتو کډوالو د واپسۍ په اړه حتمی فیصله کوي.
تعریف خان په وینا فوج او نور ادارې خپل هڅې کوي چې په افغانستان کې مشت کډوال په باعزته توګه خپل کورونو ته ستانه کړي. په داسې حال کې چې د کډوالو د واپسۍ د انتظاماتو خبره کیږي، په کمی اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري دا خبره منلې چې په پارلمان کې د هغو کډوالو د واپسۍ په اړه تر اوسه بحث نه دی شوی.
قومی اسمبلی کے خود اپوائنٹمنٹ نے ریسٹ کرے ویلز الدا کی فاٹا باندھے ریفارمز باندھے مطلب بے شروع دے ڈیبیٹ شروع دے مطلب منیت وہ خوبیا مطلب ہے جو ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن شروع دے دا خبر ہے وہ مجھے ضروری کو چکم آگا آئی ڈی پی چکم بھی افغانستان تک سے لوٹ دی اوئی پارا مطلب جو باقاعدہ چیک پوائنٹ خیلی دی سو پپلا نیو فلانی چیک پوائنٹ باندھے رہا سو یا سوئی اور یا وہ غلام خان باندھے رہا سوئی دے پتہ نہیں چلے سوچ تو فکر کرے رہے افغانستان کی مطلب آئی ڈی پی ڈائریکٹ خبلہ سو باندھ رہا یا مطلب مغبل باندھ رہا تھی بلکہ یہ قسم کا بزنس شروع شو رہے پکوڑ میں جنس ہے کہ
ساجد توری زیادہ کڑا چی دغه کډوال په غرونو اوڑی چی لڑ تکلیف سره مخامخ دی او دغه خلکو لپاره یې په خپل سیمو کې ځایونه هم جوړ کړی دی. اخو په خوست کې میشتو کډوالو له مشال لړیو سره د ټلیفون لاري په خبرو کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت او فوج دې د دوی د واپسۍ لپاره جدي ګامونه واخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته د خلکو د حقونو لپاره کارکونکو تحریک وایي په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې له میرمنو سره کېدونکي زیاتوب نه په ډاګه کیږي چې له وجې په میرمنو تشدد مخ په زیاتېدو دی. پرون په کراچۍ کې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو یاد غورځنګ لخوا د جوړې شوې غونډې ګډونوال وویل چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو له کبله په میرمنو کېدونکي کورنۍ تشدد نه په ډاګه کیږي. نور تفصیل محمد عمران نورو.
مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې فعالې او د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور غړي ګلاله اویل چې په قبایلی سیمو یا خیبر پښتونخوا کې پر خزو د کورنی تشدد په اړه تر دې دمه کوم معلومات مخې ته ندی راغلي ځکه چې هلته کلتوري او معاشرتي مجبورې دي او په دې اړه معلومات راغونډول د دوی لپاره یو ګران کار دی.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټټیسټکس او دغه ناراضي خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسٹیٹیوشن ہم نے بھی ایکسٹینڈ کروے اس پہ باندھے خبر کی کہ جفاٹا مین اسٹریم کو ہوگا نہیں مین اسٹریم کو نو اسٹیٹسٹکس کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا خلق کی خبر ہے کہ جی اکثر خلق کی خبر ہوگی جینڈر بیس وائلنس کی انہوں خلق جواب کی ہوئی جی جب امریکہ کے ہو پہ ہوں منٹ کی دوں جنہیں کہ ریپ کی گی ہوں اور جواب کو چلتا خود اسٹیٹسٹکس خوش تک ہے نا دفاٹا خود دا ہوں اسٹیٹسٹکس نہیں تھا سونا انسانان پہ کیوں سی ہو
دی غونډه تر اغلی د بلوچستان بار کونسل غړی او د مدني ټولنې فعال جلیلا حیدر اویل چې په بلوچستان کې رسنۍ ازادي نه دي او لکه څنګه چې په نړیوال کچ دغه صوبه د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل کیږي همداراز هلته د خزو سره روان زیاتی هم د خبرونو برخه نه جوړیږي.
بلوچستان میں تو فل میڈیا بلیک آؤٹ ہے جینڈر کیا
دوائی پہ بلوچستان کے خو میڈیا بیخی خبرونا نشخ پر والے دا خزو دا تشدد سا چلوئی لوئی پیخی رسنے نخ پر رئی بلے دا چھ حل تا زنانا پا دیر بد حال کی دی د کوټې څو زنانه په ګران سره بهر راوتې شي. د بلوچستان چې کومې لرې پرتې سیمې دي د هغوی خو هیڅ خبرونه مخې ته نه راځي، لکه د غیرت په نوم وجنه یا د ولور پیښې.
هنر کلینګ کیسز ہے، ولور کا کیسز ہے.
په دې سره کې د مدني ټولنې د فعالانو سره سره نارینه او زنانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو، او د ښځو د غورزنګ یا تحریک نسوا د سازمان لخوا پر ښځو د تشدد په اړه بیلابیل ډرامې هم وړاندې کړې شوې. د دستوري په پای کې له رسنیو دا غوښتنې هم وشوې چې دوی باید زنانه یوازې د ښایست لپاره ونه ښایي، بلکې هغوی ته هم لکه د نارینو د کار یا صلاحیت په بنیاد ځای ورکړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري. د مشال لړیو خبریال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي، په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزیانو د کنټرول په کرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبرې کیږي. بلخوا چارواکي وايي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ برید کې یو هندي سرتېری وشلی او یو یې ژوبل کړی دی. د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته یو مړی او 15 زخمیان وړل شوي دي. د کندوز د یو روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل نن مشال لیډیو ته وویل چې په زخمیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي. هلته د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن مشال لیډیو ته وویل چې د ناوې امنیه قمندان ورسره درې ملګري د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وژل شوي دي. له دې وړاندې نن پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې وه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې څلور تنه وژلي دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي له افغانستانه د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو د راوستلو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د خبرو نن له مشال لیډیو سره د یادې ادارې مشر محمد عارف خان وکړه. په پاکستان کې د ښځو غورزنګ یا تحریک نسوا وایي په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې له ښځو سره زور زیاتې نه په ډاګه کیږي چې له وجې یې په ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. پرون په کراچۍ کې د یاد غورزنګ لخوا د جوړ شوې غونډې پر مهال ګلالۍ د خبره مشال لیډیو ته وکړه. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پیښه وروسته لاغیو شو چې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارولو. او د ترکیې چارواکو په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولین رور نیولې دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی.
انیسا اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې مشالونه. زموږ د ونې د خبرونې مشالونه د نن په خبرونه کې د پښتونخوا تاریخي کلی جلسې ته ورځو، او دغلته د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ځینې مبارزینو د ژوند او زیار کیسه کوو. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي. راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د جلسې کلی د خدای خدمتگارو کیسه شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. جلسې د ثوابې ضلع د لاهور تحصیل یو زوړ او تاریخي کلی دی. دا کلی د ګندارا تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې لوی لوی شخصیات زیږولي دي چې د خپل خاورې د ازادۍ، پرمختیا او حقونو لپاره مبارزه کړې ده او قربانۍ ورکړې دي. لیکوال او څېړنکار روحان یوسفزی د جلسې کلی پیژنګلو صداسي کوي.
او پتہ تے بلاک راجی بلاک کے سنگے نزل سار کی کے ہٹکو
هغه ته به بولا کې نو دې ته ته بولا کې لشي د جنگي نه تر کولې پورې تر څو چې د جلتا د تاریخ تعلق ته نږدې په لاندې کې تاسو ته دباوم چې د دې معلوم تاریخ کې څنګه هغه 2000 قبل المسيح جلتا لفظ چې کوم دی د سنسکرت څخه جل وې سړي او بوت او سړي وې سړي دا تر څو تعالی مو جلوې د خود تعالی مو دا څه خو ته مخکې د خټکو د مغولو او د یوسفو ترمن کې کوم دغه شی هغه کې د دې کلی ډېر خلکو چې کوم دی نو رونه دا کړو ایون چې دا ډېر وخت چې کوم دی نو د نموده غزنوي په دور کې راځي چې په لو دغه ځړای هغه دلته یادګارو مستا
فهیم سرحدی په خپل اردو کتاب خدایي خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکلی دي چې کله باچا خان د پښتنو په وطن کې د خپل اصلاحي تحریک پیل وکړ نو د هغه پیغام د کلی ته هم ورسېد او د کلی سړو او ښځو دواړو ورسره د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته ملا وتړله. په دغه اړه روخان یوسف زی وایي ترڅو چې د خدایي
خدمتگار تحریک تعلق دی نو باچا خان چې کله اورنګ دلته راغلو او د مرغوز جلسه والا په مرغوز جلسه ته ځنی خدای کې مبزار تلو پای کې مستان بابا دی شاد الله بابا دی دا هغه دور په لرا ما ځا دی نو هغه چې بیا دا پیغام اورل او بیا راغل نو دا هغه دور نه تقریبا د 1930 نه بیا با قاعده دل ته کوم دی نو تنظیم جوړ شو او د خدای کې مبزار او پتی باچا خان سره څنګه ممکن سم ډیر زړه راغل او راغې نه پسو مې مجه ته پټاګیا کې شو او غاډي ډاګیا ته لړل واغه پیغام د تخریدو زمون کله سره له خزر ټول چې کوم دین او اکثریت دا په خدای په مرګر تحریک یو او وخت په وخت څو قربانۍ راغلي دي جیرونه خپل دي زیدادونه زبر شوی دي.
کله چې باچا خان بیا وروستو خپل تحریک نور هم منظم کو دلې د خدای خدمتگار تحریک نوم ورکړ د پښتونخوا د نور سیمو په شان په جلسه کې لیکي هم تنظیم جوړ شو او د برتانوي راج نه د ازادۍ لپاره هلې ځلې پیل شوې. د دې پر دې عمل کې برتانوي ځواکونو ډېر کلی په خپل محاصره کې واخیست او کور په کورې د لټون عملیات پیل کړ. د جلسې کلی ټول سړي په یو میدان کې راټول کړل شول او هغوی ته وویل شو چې خدای خدمتگار تحریک پرېږدي او معافي وغواړي. د کلی مولا هم خلکو ته وویل چې په معافۍ غوښتو کې څه بد نشته خو خدای خدمتگارو د مولا خبره هم ونه منله. هغوی وویل چې معافي خو د ګناه غوښتل شي نو هغوی کومه ګناه کړې ده چې بخښنه یې غواړي؟ که چېرې ازادي غوښتل ګناه وي نو دوی به دا ګناه بیا بیا کوي. روحان یوسفزی د دغه دور یوه کیسه داسې یادوي.
د هغه وخت نه دا تحریک د خدای خدمتگارو پکې ډېر عجیبا کردارونه مو زه تاسو یو مثال درکوم. د شاد الله بابا زموږ یو خدای خدمتگارو او چې کله خو چې کوم رالو دلته د خلکو نه حضور غنم وړل او هغه خبر شو نغې کې یوازې توره رواه استورالو او هغه تله کې خپل کې خوده چې دا د دې خلکو مهنت کې دا د وینې او د خولې پیداوار دی. دا خلک دغه شي مطلب علي چې کوم دی مانا غنم وړي او دلته نه بسم الله وړي حضور چې هغه غلا بیا ټول خوري کې مزګار او خلک را پورته شو هغه پوه چې کوم دی نو او هغه پولیس هغه تطفا شو. کاکاجي محمد اکبر یو کردار و مستان بابا یو کردار و وحستان بابا یو کردار و دورانی بابا یو کردار و فضل رحمان کاکا گل رحمان کاکا او محبت خان کاکا او داسې بلا بشمیر نمون دي چې دغه د خدای دې رحمت قربانۍ جدازونه د بچیو جیرونه په کلونو کلونو خوړلي وو.
فهیم سرحدی په خپل کتاب کې لیکي چې د دې انکار نه ورستو د کلی په سړو خوځو د ظلم او تشدد یو نوې لړۍ پیل شوه. د کلی د نوموړو خدای خدمتگارو فضل رحمان بابا، محمد اکبر کاکا جی، مستان بابا او سنوبر کاکا نه کالی اوستل شو، په کټونو پورې وتړل شو او بیا ورته د دیرشو کوړو سزا ورکړل شوه. فاغي بیا هم په خپل دریځ قائم پاتې شو. باچا خان هم د دې کلی سره ډېره مینه لرله، د دغه ولس د قربانیو قدر یې کاوه او چې کله به ورته هم وخت ترلاسه شو نو جلسې ته به ورتلو. روحان یوسفزی د باچا خان جلسې ته د یو سفر خبره داسې کوي.
د باچا خان په لونګي راتګ کې زمونږ کلی ته کوم ماته معلومات کې نو دا په 1931-32 خوا کې راغلی وو چې کله دا تحریک دغه شو. دلته چې کله راغلو نو زمونږ دلته په دې کلی کې یو بلکې زمونږ محله ده، هغې د محله رامبېخیل وي، په هغه حجره کې پروګرام و. نو د دغه نوم یې دا غني الله بابا، هغوی د ډېرې خوشحالۍ نه باچا خان ته بډه لال کړو چې کله د روټۍ وخت شو او باچا خان ته پته ولګېده نو هغه ورته چې
روحانی سبزی نور وای چې باچا خان بکل هم جلسه تراتلو نو د پښتنو پټولنیز ژوند کې د اصلاح خبره به کوله. خلکو ته به ویل چې د نړۍ سره یو شان د تلو لپاره د زامنو سره سره باید خپل لونه هم سکولونو ته ولېږي او خپل منځي ترپګنې ختم کړي.
باچا خان مهمه خبره دا ده چې به په خپلو کې د ترپګنې دښمنه د غلط رسمونو رواجونه متحد شي چې د خلک شي یو بل سره مینه او اخلاص او جنگ جګړو نه هغه رواجونه نه د هغه غلط شي هغه تاسو نقصان دی او خاص کر څوک چې فائد شغاره لري زه کولو زما یا شي چې دا خبره کوله چې دغه قومي څلور مېلمانه مراشي هم یو چرګ لاله وي یو مېلمانه مراشي هم یو چرګ لاله وي یو چا مچې پخوې مهرباني وکړئ د خرچې کمې کې ټول لارې چې په خپلو بچو باندې په ځینکو په لټانو باندې تعلیم وکړي کلونو ته دغه کوي او په تعلیم باندې به ډېر زور راوړو او په امن په مینه او محبت او ورورولۍ اتفاق لکه زما یاشي چې زمونږ د اخستې شي ماما خان کرته خدای دې وبخښي هغه څه خبره وکړو یره دغه پیپلیان باچا خان ورته وروسته نواز ورکړو غلې شه چې دا تیسري څوک دی دا کوم ستا پښتون زور دی دا جماعت اسلامي ولا څوک دی لاړه شي دوی په دې خبره پوه کړي چې وروره دا خبره دغه نه ده اصلاح خبره وکړي د هغه اصلاح وکړي په دې خبره پوه کړي چې موږ یو کام یو خاوره به یو نسل مو دی پکار دی چې موږ په خپلو کې چې کوم نه یو موټی شو اتحاد او اتفاق مینه پیدا کړو او ورورولي پیدا کړو دا مهمه خبره ده.
فهیم سرحدی په خپل کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکي چې کله د خدای خدمتگارو د مبارزې په نتیجه کې فرنګیان رخصت شو او په صوبه کې د قیوم خان وزارت جوړ شو نو په خدای خدمتگارو ظلم زور لا ډیر شو. پولیس او پوځیانو په جلسې کلی کې د ډیرو خدای خدمتگارو کورونه لوټ کړه او د هغې څاروي او د ضرورت نور سیزونه هم د ځان سره یوړل.
مخبر بچو خفالت کرے دے زمیندارے کے لیے کار وے کولو دس بچ رہا ہے کہ کو پردی پور کی جگہ میں خدمت کرے دے مخبر بچو مانے دا مانے دے کولے نو دا روز روزانہ کرے دا گن کرے دا گایو دا کہ ان او دیر کو متاثر شین نو خلاص تو غریبانہ تے کم دے نیا بد مرغو سرا او تکلیفوں سرا تے کم دے مخشو.
اوردونکو هم دې سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه با د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه ونې د مخبرونه موریدان چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوله. اوس خو راغلی دی زموږ د یوې بلې ونې د خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې د سولې نړیوالې ورځ په لمانځلو خبرې شوې او دې ته کتل شوي چې آیا سیمه کې د مذاکراتو له لارې د جګړو ختمولو هیله کېدای شي. بشیر ګواښ درته دا خپرونه جوړوي. راځي جوړو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
سلامونه. زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې
روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمه کې رواني جګړې څنګه ودرېدل شي.
دی اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبرات او عمل روان پکار دي شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېږدي او د سولې لار خپله کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویبسایټ تر مخه دا مهال په نړۍ کې 450 جنګونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او معذوره شوي دي. همداراز په میلیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپله وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د ښې راتلونکي لپاره د جنګونو ودرول ډیر ضروری دي.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
موږ په ټوله نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړي. د دنیا په بیلابیلو برخو کې جنگونه خلک بې کوره کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو بې احترامي کوي. نن موږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې روسیو کې دا جګړې نورې هم تیزی شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویبسایټ لیکلی چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6000 کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې به د خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
سوله
کېدی شي مشکله وي خو مبهمه نه ده. مونږ د سولې په جرلو او ریښو خبر یو. مونږ سولې ته د رسېدو په لارو هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندۍ ته نه وایي. د سولې راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنیو ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وایي. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب
کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واورېدل، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلي دي. په میلیونونو نور معذوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنګونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان دي طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي له قدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تلون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپېڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسېدو لپاره حتا آسانه نه و. پورستیو میاشتو کې د سولې دغه حدې په داسې وخت کې تیز شوې او نهایی شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلي جنگ ډیر شدید و. د جنگ د شدت په وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دوال خواو د ټینګ عزم او تدبیر نمائندگی کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترک وظیفه داده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاج راو باسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنی ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیز پخوا بل شوی، او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم.
حزب اسلامی مشر انجینیر گلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کیدی او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنگ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کیږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنگ او سولې پریکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنگیږي چې پردي اکمال کړي. جنگ یې له افغانانو سره دی. داسې جنگي تګلارې غوره کړې چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نه سوه نه ملي افغانان. طالبان او د رژیم نور مخالفین دي په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي. خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورېدونکو د بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو په حواله ویل کېدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوالې ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپېژنو. په وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډېر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده. اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونه چې د هغې بعضې داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسم ته سوالی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته که تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل په کار دی چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطح نه چې ریاست کې دننه مثلا د افغان هیواد کې دننه افغان ریپبلک کې دننه چې څومره ډلې دي، که حکومتي ده که غیر حکومتي ده که عوامي ده که ولسي ده، د هغې ترمنځ د خبرو اترو عمل او په هغه کې مشترکات لټول. بیا په دویمه حواله باندې د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خواته بیا خلک دا وایي چې اوس مثلا
هغه قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده، ځکه دکان یې خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دکان ورسره بندېږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدای شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دکان خلاص دي؟ د ډېر وخت نه دې کې څه شک نشته، او په سیمه ییز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري نو پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادېږي او ډېر ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېرې ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادېږي، او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغه کې سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. نو ته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو دغه د سیمه ییز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غنی کوي او څنګه چې د سیمې باز نور خلک کوي، یا ایران کوي، یا په لږو ډېرو حوالو هند هم دا خبره کوي چې څنګه مونږ داسې وکړی شو چې دغه د جنگ نه چې کومه ګټه وټه ترلاسه کېږي د هغې نه زیاته ګټه یا د زیاتې ګټې امکان د اقتصاد د مارکیټ په حواله او یو بل سره د لارو خلاصولو په حواله وشي. که چېرته بیا په دې کې یو هیواد یا بل هیواد خندان اچي نو او په خپل یوازې پاتې کېږي. ما ته داسې ښکاري چې د پاکستان اشرافي تبه به هر حال پر روانو کارونو کې په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان د جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کېږي او بیا ریاست ته ډېرې لویې پیښې راپېښېږي، او که نه څنګه چې دنیا روانه ده او څنګه چې د سیمې ریاستونه روان دي او هیوادونه روان دي چې د اقتصاد اشتراکات ولټي، لارې ګودرې خلاصې کړي، مارکیټ ته توان ورکړي، او دغه شان د پوهې عمل، د ټکنالوژي عمل، او د نور ملکونو هیوادونو ته د خلاصېدو عمل په مخ کې بوزي، او دغه شان څنګ په څنګ ودرېږي د سیمې هیوادونو سره.
او اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه و ختمیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
لکه اوښکې